په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د سات په خبرونو کو د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړیتوب ورکړي. هیومن رائټس واچ د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي ته په وړاندیز شوي وړاندیز کې ویلي چې ځانګړی همغږي کوونکی باید ډاډ ترلاسه کړي چې په خپله ارزونه کې د بشری حقوقو د سرغړونو د قربانیانو غږ اورېدل کېږي او دغه ارزونه باید د بشری حقوقو د سرغړونو د عاملانو د مسؤل پیژندلو او د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره سپارښتنه وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مشر هیدر بار په هغه اعلان کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواکه ارزونه کولی شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښودنه وکړي او د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، خزیا اونجونې تر ډیر فشار لاندې راوستي او هغه داسې احساس کوي چې نړیوالو لپاره غرزه ویلې دي. طالبان په خپل واکمنۍ کې چې څه باندې دوه اونۍ وروسته دوه کاله پوره کیږي، لشپږم ټولګي پورته اونجونې لزده کړو منع کړی او همې خزی په نا دولتي مؤسسو کې کار کول را غرزه ویلې دي. طالبان په وروستي اقدام کې په افغانستان کې د خزو ټول سنگار ځایونه هم وتړل. ټاکل شوی دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي. د اروپایي ټولنې د امنیتي او د امنیتي چارو او بهرني سیاست مشر جوزف بورل په اروپا کې قران کریم ته د سپکاوي وروستي اعمال وغندل او ویل چې قران یا بل هر سپېڅلي کتاب ته سپکاوي به حرمتي به احترامي او ښکاره لمسونه ګڼل کیږي. ښاغلی بورل نن چهارشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویل چې تنوع ته درناوی د اروپایي ټولنې یو اساسي ارزښت دی او زیاتوي چې په دې کې د نورو مذهبي ټولنو درناوی هم شامل دی. خاغلی بورل ویلی اروپایی ټولنه په کور دننه او بهر د مذهبي یا عقیدی او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوي، خو د په خبره هر هغه څه چې قانوني دي اخلاقي نه دي. نوموړی دغه څرګندونه وروسته له هغې کوي چې څو ورځې وړاندې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو کس د عراق د سفارت مخې ته د قرآن کریم نسخې وسوځولې. تر دې مخکې څه موده وړاندې په سویډن کې هم یو کس ورته یو عمل سرته رسولی و چې د اسلامي هیوادونو یې په وړاندې سخت غبرګونونه ښکاره کړل. ټاکل شوی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل دې غونډې مخکې د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړي توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع ترخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشیزې په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح دا غونډه داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه چې د اعتبار موده یې د جولای په 12مه پای ته ورسېده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پړه پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیه د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پروند $400 میلیون په ارزښت اوکراین ته اضافي امنیتي مرسته اعلان کړه. د نوې مرستې په کڅوړه کې د پینټاګون له وسلتونو څخه د هوایي مدافع مهمات، زغرګاډي، د زغرګاډو ضد وسلې او نورې پوځي مرستې شامل دي چې اوکراین وکولی شي خپلې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د روسیې د توغندیو حملو په وړاندې خپله دفاع وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو په ځوان فکر پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په ځوان فکر کې په دې غږیږو چې ولې په افغان ځوانانو کې روحي نارامۍ او همدارنګه مایوسۍ سوا شوې دي، څنګه کېدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي، او دا د ځوانانو په ژوند، راتلونکي او اهدافو باندې څه اغېزې کولی شي. له استراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کومه دي؟ هغه ځوانان او چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ تیرې کړې دي څه فکر کوي چې څنګه تنې راوتلي دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحي نارامي یا مایوسی یا ډیپریشن یا ژور خپګان او یا همدارنګه د روحي ناروغیو یا نارامیو نورې بڼې یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثره کولی شي، پرته له دینه چې څومره عمر ولري، پرته له دینه چې چیرته ژوند کوي، او پرته له دینه چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، دا کېدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې موږ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانان نه ګڼ رپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تیریږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې. په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغېزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د وسنیو واکمنو پریکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمیر ځوان نجونې متاثره کړي دي. په ریپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو ریپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري وړم ورځ یو ریپورټ چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته د تلو په تمه و وروسته لاغې چې دا قضیه رد شوې وه ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ ریپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په استراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خفګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بلاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کېدی. نن په همدې بحث کوو. بحث به مو تر ډېره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په وسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامیو او مایوسیو سره مبارزه کېدلی شي، او همدارنګه څنګه تنې راوتلی شي. را سره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم، درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی، او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهرتاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی. میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن فقط غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه وسنی موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. ښاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کوم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي مام لوستي، او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي. که ټول نه، یو شمیر د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کېدلی شي چې لوستې له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د وسنی وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تبصره به د تاسو څه یې راده.
سلامونه انسه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ملګرو ته، اورېدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د وسنی وضعیت په اړه. ما نه چې څوک پوښتنه وکړي چې یاره اوس وضعیت د ځوانانو څنګه دی، زه ورته وایم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغه دا ویلی چې یره د جلال آباد نه کابل ته ځي په لاره باندې یو موټر د دنه مخ کې شي او د دې موټر په مخ کې د شیشې باندې خټه واچي او دا په صورت کې نی نو دغه چې دی افغان ځوانان دغه مثال ته کتو تقریبا دغه څه وضعیت کړي ځکه په تیرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې په مهارتونو باندې کار وکړ ډېر پکې بهر لاړل هلته زده کړې وکړلې پوهنتونونه یې ولوستل ماسترۍ وکړلې په ژورنالیزم کې کار وکړ نور مسلکونه یې زده کړل او یو دم په څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانان لرل څومره هیلې چې هغه لرلې څومره کارونه چې دوی کړي وو څومره تخصص او تجربې چې لرلې هغه ټول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون وروسته هغه ټول تقریبا بیګه کې شو نو اوس په عموما د افغان ځوانانو له دغه یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بيخي نه پوهیږي دوی په دې نه پوهیږي چې دوی سره سبا څه کیږي دوی سره راتلونکي میاشت څه کیږي دوی سره راتلونکي کال څه کیږي او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي دوی چې کومه برخه کې تخصص لري په کومو برخو کې ډېر لسته څومره مزل چې کړو آیا دا به بیرته په ژوند کې چرته به دوی په درد وخوړل شي کوو به نه خوړل شي نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه څه یو وخت کې
ډیره مننه زب بهرتاش تم رازم خو ترغی مخ کې غواړم دی خغلی شنواری نظرم په دې اړه باندې واورم شنوار سب خغلی یاد وویل چې ځوانان لا یو ابهام سره مخ دي ل یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببر او ناڅاپي ور باندې راغلی دی تاسو څه نظر لرئ آیا تاسو مو ورته نظر لرئ
ډیر مننه ان تاسو تاسو درنو ودونکو ته دوړو درنو خغل ملمنو ته سلامونه نیکې هلي واقعا ام ده سدا یا سب چې څو ول ځوانانو په مایوسۍ کې یا د دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل دی کیریئر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړېدل دا د انسان د فطرت یو برخه ده په نوې نړۍ کې تعلیم کول لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځېدل دا د هر سړي یو ارمان د دې یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینا وطن خلکو ته کار کول دا هم دا چې یو ډول په سر کې خطلې نشو د هر ځوان او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام خطه غورځیدل دا واقعا دا غوي د زپلو دا غوي د رواني او دا غوي د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې زه نسترګې نشي پټي ده اوس خلک فکر کوي چې ښا قبل ورځ ماته د یو خبريال په توګه باندې خلک دا چې فارغان شي خپل ستونزې راوړي کې پونتن کې ما یو خپل ستونزې شریکي کدا ته شریکه کې نو یو ډیر جالب سکرین شاتونه د یو ګروپ نه د ماسیلینو راوتل او غلطم د ځوانانو ماته راولې ګل سول او ټول ځوانانو ویل چې ښا دا مبارکم شه خو یو چم د مبارکۍ جواب نو ورکو هم دا خبره کوله چې ښا نو د تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو کې هیڅ شي هم نه رانه جوړي هیڅ بیګه شو نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړېدو د کیریر د جوړولو د نوې نړۍ د معاصر نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل ک پړي رو سختي باندې خلکو چې د خپل ځامن او ته پټي ګرو خلکو خپل بچیانو ته لورګانو ته داسې سپورټ ورکړي چې خپل به تاسو ولیدل په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جوړ کول باندې په خاروالۍ کې په 2000 افغاني باندې به گزاره کوله مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو لپاره او د اوی د روخانه اندې لپاره د دا تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول زه مولا نه یم نو زه په دولت کې په حتی په موسسه کې د کار جوګن نو وسما نو د یو بی اسري انسان په توګه چې دا مګه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي خامخا هغه ته د مایوسۍ په خورا شدید ډول باندې مخه کوي او د
مننه شنوار سبیر ترازو دی بحث ته مهرتاج تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې په نهیلو کې او آیا فکر نه کوي چې شرایط او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانان کولی شي؟
سلامونه انسیک تاسو ته د پاس قدرمنو مېلمنو ته اوریدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا پنناراضي رواني روغتیا اخته ځوانانو یو لوی لامل همدغه فقر دی. فقر دی هغه ځوانان چې کاري کړی وي، کار کوي، خود کفا وي، او هغه په ناڅاپي توګه باندې بېکاره کېږي، فقر سره مخ کېږي. نه هغه یوازې د کورنۍ باندې بوج کېږي، خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي، هم یو نوه بوج حسوي، همدارنګه د کورنۍ په وړاندې دغه په خپل باندې چې د یاباني ناروغۍ لامل ګرځېږي، چې بیکار وي، بېروزګار وي، فقر سره مخ وي، په ذهن باندې بوج راځي، هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویږي ترسره یې کړي، اما د بار بار لاس اچولو سره، هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي. دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده. دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې یو ټکی ډېر واضح شو، هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې، البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه لرل یا کار کړی و یا زده کړې کړې وي، تر اوسې تر ډېره په درد نه خوري. که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي، د کار زمینې ورته برابرې کړي. البته دا دوی وایي، ټینګار کوي چې څوک یې له دندو نه دی ایستلي، څوک یې له کارونو نه دی ایستلي، داسې خبرې شته. خو یاد صاحب، زه به تاسو ته راشم، دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل، وضعیت دغسې شو، د تاسو فکر باندې راځي چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو. په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي، د خفګان خواته ځي، او یا مثلا نهیلی کېږي، له خپلو اهدافو نه لاس اخلي، دا د حل لاره ده؟ او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کېدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي؟
دا کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی، دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کېږي. صحیح ده، زمونږ نمزولې نسل، ځوان نسل لپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي. خو زمونږ مشران څو څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي، لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي، انقلابونه یې لیدلي دي. نو زه فکر کوم چې په دې معنی نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو، د دې نه وروسته هر څه ختم شو. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی، دا د یو بدلون نتیجه ده، او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغومره کچه راغلی وی، دغه نتیجه ورپسې وه، دا حتمي وه. یعنې د دې هیڅ ډول مخه نه نیول کېدله. خو دا په دې معنی نه ده چې مثلا موږ داسې کړو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو، موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کېږي چې موږ د مخ ته لاړ شو. یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده، موږ په مادي ډول باندې ډېر څه وبایلل، موږ وظیفې وبایللې، موږ موقفونه وبایلل، موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه را لوی شوي، هغه لاړ بدل شو. په معنوي لحاظ باندې هم ډېر شهینه وبایلل. خو اوس ضرور دا ده چې چې پاتې دي چې هغې باندې فکر وکړو، په هغې تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو. پاتې دا دی چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی، موږ سره خپله کورنۍ پاتې ده، موږ سره خپل ځان پاتې دی، موږ چې پخوا څه زده کړي دي، کومې تجربې چې لرو، کومې زده کړې چې لرو، په کومه برخه کې چې تخصص لرو، دغه ټول را سره پاتې دي. او پښتانه وایي چې په یوه سترګه دې ووتله، په بلې باندې لاس کېده. اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یوه سترګه وتله، په بلې باندې لاس کېښودل غواړي. حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دې شو چې بس دغه یو حالت دی، او خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ دې مثلا لکه موږ تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې د خودکشۍ پېښې کېږي، د ځان وژنې پېښې کېږي، نشه یي توکو ته پناه وړل کېږي، نور داسې کارونه کېږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي، ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی. نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسولیت چې لري، یعنی دا د غم نه دی، دا سپارښتنه نه ده، مسولیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو لپاره، د خپل رواني روغتیا ساتلو لپاره، د خپلې کورنۍ ساتلو لپاره کار وکړي. ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی، د یو چا ورور دی، د یو چا وراره دی، د یو چا خورې دی، د یوې کورنۍ یوه تمه ده د آینده لپاره، د راتلونکي لپاره. هغه کورنۍ حتی وایي چې دا زموږ بچی دی، خیر دی، پیسې دې نه ګټي، دوی دې موږ دپاره ډېر ښه ژوند نه جوړي، خدای دې راته ژوندي. نو دغه نورو خلکو باندې فکر کول غواړي، په دې کورنۍ باندې فکر کول غواړي، په دې خپلو ملګرو باندې فکر کول غواړي، او دا تمه زړه کې ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون دغه راغلي نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د خوالي خواته لاړ شي، کېدای شي بدل شي، کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې وخت دغه سی وضعیت ورو ورو بدل شي، د تخ خواته لاړ شي. امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي. که موږ مثلا په دولت کې کار نه کوو، ډېر میاشتې یا څو کال اوسګر شو، په یو بل ځای کې کار پیدا کوو، که موږ مثلا په ډېر لوړ ځای کې کار کوو، کېدای شي اوس یو ډېر عادي ځای کې کار وکړو. نو زه فکر کوم چې دغه سی تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي. او ځوانانو ته چې یو شی ویل غواړم چې زما خپله تجربه ده، هغه دا ده چې کوشش تا پکار دی چې ځان اوزګار ونه ساتل شي. اوزګار په دې معنا چې سړی ټوله ورځ کوټې کې کینی، همدا تشویشونه وکړي چې ولا مخکې دسې ومه وزدسې شوم، مخکې دسې وزدسې شوم، مطلب هغه فعالیتونه دي وکړي چې په هغوی باندې که دوی سره پیسې دي چې په هغې کم مصرف راشي. که دوی کلب کې ورزش نه شي کولی، مثلا پیاده دې وګرځي، که دوی په یو هوټل کې دوستانو سره نه شي کېناستلی، همداسې مجلسونو کې دي، سړک په غاړه دې کېني.
مننه یاد صاحب، ما غوښتل چې په همدې در سره وروسته خبرې وکړم چې څنګه کېدلی شي چې له شتو امکاناتو نه لوړه استفاده وشي. خو تر هغې مخکې دلته یو اورېدونکی په تماس کې دی. زه په کتې یادونه اورېدونکو ته هم کوم، په ځانګړې توګه ځوان اورېدونکي چې موږ اوري، چې که په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع ده نظر لري یا پوښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي، کولی شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واټسپ په شمېره باندې زنګ ووهي، 00 24 21 12 شپږ څلوېښت 01. یو اوریدونکی به راواخلو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانه شي.
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
کې موږ دغه غو ورستړی مش
تاسو ته ملمانو ته او اوریدونکو ته سلامونه وای. بعد له سلامه در کوم حالت چې په افغانستان کې ده، نو ډیر ستونزو سره خلک لاس او گریوان دی. او بلا خبر داده چه بندیزون او رستر بلی زیادی گی پا خلگو بانده. اول ده خزینه و خوانزی بنده بانده بندیزون لگی دلی، او همچنان چه دا وضعیت دلتا منگو تاسو خلازه خوشختن چه زیوی نما، یعنی دیر دسه محدودیتونه او بندیزونه لګیدلی دي چې نه هیڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولای، یعنی هیڅ لاسرسی ورته نه لري. او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري، هغه حقوق چې د وطن لري، ملت لري، هغه ته هیڅ لاسرسی نشته. دس یو ډول حکومت ده چې عام یعنی ملایي فکر ده چې یعنی ملا پکې کولای شي چار شی زړه وغواړي. بله
مننه.
دس یو ډول حکومت ده لکه ملا چې وغواړي نو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کی یا حکومت دیو کی، نو دا د فکر دا د خبره باید ومنل شي. نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته او د ملت نور قومونو ته خلکو ته
د هغوی ټینګار همیشه بیا دایي چې دوی وایي چې ځوانانو ته یې لاره خلاصه پرېښي، چا سره کار نه لري، کولی شي کار وکړي، کولی شي سوداګري وکړي، کولی شي تجارت وکړي، کولی شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاروي. خو تاسو باوجود دې هم وایي چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزی زیاتی دی. مننه کوله تاسو نه د نور اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم. غواړم له دوی نه خپل شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هیڅ کار نه درلود، اوس هم هیڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب یې بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواري ته. شینواری صاحب، د دغه لغمان نه دې موږ د اوریدونکو څرګندونې او خبرې دې واورېدلې. څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورستنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته. یوازې د کار بایلل د ځوان د پاره دغه نه دی، ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا دی چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا زما د پیسو ماشین ای چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه وي، رالوی شوی نه وي چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې سبا د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنۍ او د ټولو خلکو ته مسؤلیت را دغه کیږي. دغه حالت ځوانانو نه دی راوسته، دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یوه خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه تویي، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا د ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته. داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنیو نه زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې ولکه ته کار نه کوې. نو خو زه که یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشان کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، ته ولې نه لېږې، دی مجبور شي هغه په کاچاکي لارو باندې ولېږي. دا خو د بخت او د طالع خبره ده، که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي. او که ورسېده، لا رسېدله نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې راولېږه، لکه ټول خلک رالېږي، ته نه رالېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټس لپاره خپل پروسس. نو دغه برخه کې یعنی د کورنۍ ډېر غټ مسؤلیت دی. که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړیږي، زه یو دا خبره کوم چې ځوان ته کته وایي چې مه کوه تشویش. دا تشویش چې دی، ډیپریشن خپل یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه، یا ته به باندې ځان منیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف د په تبه نیسي، هغه تکلیف دی چې ته مجبوری. ډیپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوری بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا دې نه غواړي، د خپل عقل په کار راشي، هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډیپریشن ور باندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډیپریشن هم سړی وژني لکه سرطان چې وژني. نو خبره دا ده چې دغه ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغه ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوسته، د دې داسې وخت کې چې دا تاسو خپله مرته د ماشین د پیسو په سترګه ګورئ. یو وخت راځي چې دا ماشین ستاسو بیا په کار کېږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولی شي. یو ځوان په افغانستان کې ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بل هیلم دا ده چې ما ډېرې خپلوان انجونې ولیدلې چې هغوی ډاکترانې دي، کورنۍ ورباندې تعلیم کړی، نن یې پلار ورونه ټول بې وظیفې دي، خو دا ډاکترانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مساعی دي، هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مساعی دی، هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي. خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول د خپل د دې ځوان سره دښمني ده. که یو ځوان په ډیپریشن اخته کېږي، یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کېږي، بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي. نو په دې برخه کې کورنیو ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپلو ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کېږي، رنځېږي، نو هغه بوځئ، ډاکټر ته بوځئ، هغه ته دوا ضرورت دی. بغیر د دوا نه ډیپریشن، یعنی ته به ورزش هم وکړي، په ته به ټول شیان وکړي، خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتېږي، مشکل جوړي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې
کمیږي، ډیپریشن سره په څنګه دوامي درملنه ني، نو خلکو ته د اوا خبرې کڅوک اولي وي کی کې دې ځوان نور بل خوينه پیدا کی، ځکه د ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې خپل کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک وي چې ختیځ رهبر څوک وي چې یعنی دا هم د ډیپریشن یو برخه ده. نو ډیر اوي کول د ځوان په خو خبرو باندې دا هم یو ستونزه بیا ته جوړي. نو خبره دا ده چې د ځوانانو لاسنیوي وشي، کورنۍ ورسره مرسته وکړي چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وستل شي او ښه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد سیګول دا راځي او دا د ژوند برخه ده. انقلابونه په ټولنو کې دي. ښه خبره دا ده چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه دا ده چې دا د تشفشان غرغوندي یو انفجار کوي بیا لاوا راوځي. ښه خبره دا ده چې د لاوې لاندې څوک ایثار نشي او منجمد نشي.
ډیره زیاته مننه رابشو مهرتاج ته. مهرتاج دلته یادونه وشو واقعا د روغتیا پوهانو یا کسان چې د رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي هغه نه وازیدا چې لاغ ځوانانو سره لاغ کسانو سره چې ل استراب نه ل رواني نارامیو نه ډیپریشن وسواس تشويش ل دغه ډول حالتونو نه زوريږي دوی وای چې دوی به هم خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي خو په عین حال کې لکه سید شنواری چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي، ډاکټرانو ته مراجعه وشي. په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي؟ څومره ډاکټران شته دي؟ څومره سایکیاترستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي، سلام مشورې ورکي، اسانه دي مندلې؟
طبی درملنه که ده دوا پا سریعه و سیری خود دیره دقیقه مثبت نتیجه دیمه نور کهی لکه سنگه چی ده روان پوری مربوطه ده انسان ده زیهی که دوده پوری. نو طبی خواه طریقه یعنی اغا خبری کول دی، اغا مثبت انرژی خستل دی، فشار نوارده ول دی، هغه څه چې انسان عدقل که پا کورنه که یو غره او بسیدی اگه دلسته سر حساسیت لدی کم خبر پی بده لگیدی لاغ خبر سر باید کورنه مخلی کری داغ رنگ وقت بر کری تا دیر مهم ارزخ دی تا جان داوری دا چه داغ زوانا می تا او خود رشی چه یا داغ حالت عدی یا تاسی ملامت پا دی که نیستی نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي یا د بل ځوان سره تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي زه خپله د یو رواني بحران سره مخ یم. زه باید دغه درکړم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغې درد کې په دغې تکلیف کې شریک دی. نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي د قرباني مددې په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم، دا چې په کومو خبرو خفه کېږي هغه خبرې ونه کړم او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که ځینې اشخاص داسې دي چې د هغې ورباندې بد تاثیر کوي، د هغوی ځینې خبرې په دې باندې فشار واردوي، دغه فشار په خپله باندې دې لابل ګرځېږي. نو د دغسې شیانو او اشخاصو څخه باید ډډه وکړي، په خپله هم ډډه وکړي، کورنۍ په دې کې ورسره مرسته کړي. دا هغه څه دي چې دا یعنی اړینه ده، مطلب بېروزګاري ده، یعنی دا باید په کار باندې شي. مثبت انرژي ده تر ټولو د انسان په روان باندې چې تاثیر کوي، که هغه د چاپېریال له خوا نه وي، کورنۍ له خوا نه وي، د حاکم نظام له خوا نه وي، دغه ټول شرایط په انسان باندې دوه ډوله تاثیرات غورځوي، منفي یا مثبت. په منفي کې چې تبل چې د دې روان حساس کېږي او په مثبت باندې نو دا تر ډېره پورې چې دی هغه مثبت انرژي ته اړتیا لري، خبرو کولو ته اړتیا لري، وخت ورکولو ته اړتیا لري، په خپله سر په ځان سره مرسته کولی شي، له هغه اشخاصو څخه ناسته پرېږدي، خبرې وانهوړي شي. ګوندې ورته وایي چې والا که مثال ورکړو نن سبا کې، زه په خپله که خپل مثال ورکړم چې والا تا ته ډیر سخت نه وی چې ته کور ناشته ای د دوا کال وشول تا یعنی مطلب په خزایو کې کار کړی دی فوق العاده ماش نه به تا ته سخت وی دغه پختن سره کزه بار بار هر ورځ هر ورځ مخشمه طبعا ماته دا خوان نه راکوي نو زه دغه څنګه چې خپل دوستان پیژنو کورنۍ پیژنو چاپیریال کې څوک دي مونږ پوهیږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی او دغه څه دي چې زما احساسات راپاروي دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم یا سیالي کول دي تر ډېره د ځوانانو ترمنځ مخکې میلمنو څخه وویل شول چې یعنې سیالي کول دي چې ولدلته کار روزګار نشته دی اولاد باید ولېږلی شي او هغه یا رسېدلی نه وي دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلې وي زغملې وي په قاچاقي لارو تللي وي دغه په خپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نهوي پاتې بیا د کورنۍ خوانه فشار دی هلکه کار دې پیدا کړی دی نه دی پیدا کړی نه قبولي به دې څه وخت کېږي نه به دې کېږي څه کار درته پیدا کېږي نه پیدا کېږي ولا موږ نهاره یو دغه په خپله دغه موضوعات باید کورنۍ درک کړي دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي مثبت انرژي ورکړي ارزښت ورکړي دغه په خپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي تاسو د تداوي خبره کړو تداوي همدغه مثبت چلند دی چې کورنۍ غواړي که ټولنه غواړي یا د اقل موږ نشو کولی چا سره یو لسو کې مرسته وکړو خو موږ د دې مرسته کولی شو هغه څه چې دغه ناهیلي کوي هغه څه چې دوی خفه کوي مقابل تر د اخ خبرو باید تد وکړو د هغې خبرو یادونه حداقل ونکړو فشار به باندې رانوړو وګورو یو انسان خاموش دی وایي وره بس کافي ده او تر ډېره تداوي همدغه د خبرې کول انسان باید داسې شخص پیدا کړي چې څوک ماته غواړي ما څوک ښه درته ولی شي څوک مې ښه اورېدلی شي
مالنه
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپل کې دغه سیدا چې یو بل نه لري برعکس دا غوي بوج
مالنه یو اوریدونکې د راخلونو بیا د بحث زخت زیات خلونه لري خو یو اوریدونکې بر واخلو بیا راځم یاد کړه مهرباني وکړئ چې څوک ولکم زای خبرې کوي
نوري صاحب محترمه تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان زه خو باید دغه بیکاری په حق لا خپل نظر دغه وایم چې په خواسي او دغه طالب پلو ځوانان ټول بیکار اول به دند ول وس پارک به دغه نه راغله سی هغه د پخوانی حکومت خلک به دند سوي دی او هغه په دند لګیدلی سپه دا هم افغانان دي او پات سو دغه محدودیتو په نظر کې چې زه د خپل سر ګلیدل حال سي دانن د خپل ایس طالب کې نزه بيخي طالب یې معنا امارت کې نه یم یا حکومت کې مخکینی کې منو ما یا ولسی واګړای ما دکاندار ما چې ته معنی سي دي حالات ته په خپل سترګو ګورې اس محدودیت نستا یو ډله ځوانان به جمع به ولاړې دي جمعات خواته برواني چغه به وهي خان دی با اس دا نه وای سي زه په کومه ټولنه کې يم په اسلامي ټولنه کې يم که په غیر اسلامي ټولنه کې هیڅ څوک چا سره کار نه لري د موبایل دکانونو دي ورسې چې شه موبایل کې راځي خخ کار طالبان بم ولاړې موسیقی اچې کار شې اچې خو د ناس ګوره ناس زغه تاولا کوي ځوان وای مس هغه په غره کې ځان ته ډوډۍ پیدا نه کی په غره کې دا څنګه دا دند خو موږ هم نه لرو دا شخصي کاروبارونه خو سي چاول هغه روان
نه اتمن یاد صاحب او شنواري صاحب د تا خبرې واورې دي زبو بیرته له دوی نه واورم یو بل اوریدونکو شته دی بر واخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم ز تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ازاده راډیو ته ټول ته سلامونه ایم
وعلیکم سلام ستلمش
خیر سي جنتی شي تاسو ډیره کولی موځي چې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبره وکړي مو چې زم افغان مهاجر يم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکړم چې
سلامات اوسئ مهرباني وکړئ تاسو به هم واورو
خو صاحب دا خبره ده چې په افغانستان کې سپینګيري چې د کین غریب طبقه واده ته مل شو څوک ډیر ضعیف شو هیڅ په شمور او ځوانان زخ ډیر دی په مهاجر کې هم ټول ځوانان دی په افغانستان کې ځوانان پاتې شو او جام دې کوم له شو څو کې د پرشن نه مزغه نه څو کې زړه نه څو کې بیمه نه ولې چې د پنځه شپږ کال وکړه جنگینال دې دلی اخر یې انسان نه میګا د تاخري او ډیر به خلک یې چې ماجر سوکا دي سوکا وخت راوي یو دا سوکا وخت دی چې می خالي سرینه بچ کړی دی مارګ نه دا کمی ښه کړی کا بادم کړی دی شوروی می ګور واسطه دی وسکا او غنون په خپل کې دروي افغانستان ابو دوي د امیر باندې دا حکومت وکړو مخ جمهوریت هم تیر شه نرم تیر شو چې دا عربي ملکیتا ګورا رزق خ ډیر دی دا عربي امارات ملکیتا د زمیناوي ته برابر کو زک ډیر ځوانون دی ان په سل کې اتیا په صد ځوانون دی په افغانستان کې نر څوک مل شو څوک لوانیون شي ی دماغ نه خوش وی سه بادای مو کې کې ور وای زای په صدا ژبا د تا کوم چې کله د ځوانون عربی امارات ته لور شي دی افغانستان ځوانون ډیر وکیر دی ډیر تکلا دی ډیر خورای په تیری دی په کمر نه خلل گاوی سه بادغه به منافقار وګه کې افغانستان بو پپ کې دروي کا په افغانستان نه بورا نه ملک زړه باندېږي یا د تیلو وبسي ډیزل د وبسي پټرول د سینا د وبسي یو خدای سه پانګول نه رغای یو د سه حکومت نه رغای چې دا شي نه وایسته ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی چکول تک چکول نه د امریکا ته چې نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت تر کمی ګوینې لګ ملګری دي چې یو کول یو کسیل ته وی بلکې چې کسی دوبای کې خولای کوری جوړ کړای وي یا دکان جوړ کړای وي یا ګاډای وخصای لګ غنیو نه کیم کیم ګنام کړای دی په چیش کې ور کړای یو په تیرا د نیو کې باندې یو په زاد په پاسپورت یو ملک ته غنای سلای مزګری ته صاحباله شکلای
مننه کو اتمن با یاد صاحب مهرتاج سید شنواری د تاسو خبري اوریدلی دوی هغه ځوانان چې لم دغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه کړي کتابونه لیکلي او خپل ځان یو پړاو ته رسولې دي زه یو بل اوریدونکو هم راخلم لملمنونه په معذرت سره بیا نو ورو خبري راټولول د بم واورو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبري کوي
سلامونه صافي خبري کوم لاهور پاکستان لاهور
ستړی مشي صافي سب دی پاکستان لاهور څخه مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمنه اوریدلې
موږ مننه خیر اوسې د ځوانانو د ژوند ځخپل ځوان يم بشکلن عمر لرم بشکل عمر لرم نو کو وطن ته پکتل سره ټول ځوانان زما غوند چې اړ دي چې وطن پری ایوازنی ستونزې ده چې هغه د تعلیم کمای دی پکې په تعلیم وکي د کار کمد کار پکې نشته روزار روزګار پکې نه پیدا کی هر څه زمينه نه د مسایده ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کی او سم دستي یا وخت یو کال د پیریدو وروسته هغه ځان توظیفه پیدا کی یعنی هیڅ کوله پانتونو وای دا شي هیڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل لغاینده ژوند ورته نه ښکاري نه ښکاري دي چې زه به یو ځای کې وظیفه ولرم یو ځای کې ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم نو ځوانان زیاتره په دغه نه هلي کېږي نو هغه بیا د ډېر زب ستون سره مخ کېږي لکه هغه د فیشن شي نو نورې داسې ډېر ستون دي چې ځوانان دغه لاندې راځي او یا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هیواد پرېږدي
مننه سلامت اوسی صفه سب نظر مو واوریدل شو فکر کوم چې دا یو ډیر پراخ بحث دی په دې کې هم حکومتونه هم نظامونه او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوي مثلا مهرتاج او شنواری سب یادونه وکړه چې کورنۍ د ځوانانو باندې ډیر فشار نه راوړي یاد سب تاسو ته براشم سیالي دی افغان ځوانانو مثلا زبتا تاسو ته یو شی وایم یو کس تللی زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې و ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې د واورېدلې راغی رانه یې مرسته وغوښتله ما چې ورسره خبرې وکړلې نه یې زده کړه کړې وه نه یې تعلیم درلود نه یې لوحه لوستلی شوه نه یې د ټلیفون شمیره پیدا کولی شوه او په یو ځای کې راوړی و پولیسو خوشې کړی و ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید ته له دې ځایه ووځي ورته ویل ولې راغلی څه اړتیا دې لرله څه ضرورت دې درلود اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو ته په یو ځای کې کار کیله کوي دیکانی کوي دغه سیالي څومره د دې سبب شوې ده ځکه ما چې لیدلې زیاتره مایوسي مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکازو یا مامازو یا کلیوال لاړ سبا د جرمني نه یو عکس راوسته وویل چې ولا زه جرمني ته رسیدلی یم دغلته چې په کلی کې نور څومره ځوانان دي هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي، کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې، او همدای دی مایوسی سبب هم کیږي، همدای دی نهیلی او د وړول ناسالم رقابت چې خپل رواني ستونزې زیاتې دي سبب کیږي. د دې په اړه راتلند وایې بیا څنور پښتنم لته سولره
لکه څنګه چې شنواری صاحب او منستر جوړ د زمونږ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولنه لوی عامل د خپل کورنۍ دی، ځکه چې د کورنۍ توقعات ډیر زیات لري. مثلا د دې سره خبرې کوم، د خپل په ماشومتوب کې دغه فشار د لاندې را لوي شوی، چې را د ترزامن څنګه دی، د ترګران څنګه دی، هغه ادا لري هغه ادا لري، او موږ د سینې لرو او ته باید دسو کې او موږ باید دسو کې. دغه فشارونه د خپل راوته مو په یو ډول کې دی، شو وس هم ور سره په ځینو اړخونو کې مخ یم. نو دغه ډیر شینه د دې لپاره کېږي، خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلانی زوی بهر لاړ او زه مجبورین باید د خپل زوی بهر ولېږم. یعنی ان څه ما دا موریدلې دي چې خلک یو بل ته واځي د دې لپاره مبارکي ورکوي چې زه خله اعلان سره تل چې د تورګور د زوی بهر او سام بهر کې چې را لېږي کې نه را لېږي، هغه بیل خبره ده. دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي. همدغه مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چیرې د ترزوی دی موټر لري او تزوانی او تو ګرځي او موټر نه لري، هغه پلان یې ترزوی دی وګوره د کاروبار دی او ته هم د څه ګرځي هغه پلان یې د څه شو ته غته نشي کېدلی. دغه د ځوانانو د پاغوی باندې د رواني فشار راوستلو، د هغوی د ډیپرس کولو او د هغوی د حتی د هغوی د ژوند د خرابولو یو لوی لامل دا هم دی چې متاسفانه په خپله کورنۍ د زمینه ورته
برابرې. ما یاتب دارته ویا دلته به ما سره د دوه نور ملمانه موافقه چې تاسو یوازې د ترجمې په برخه کې څومره کار کړی دی، په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دی، ماته دقیق شمیر نه دی ځکه یې نه وایم. فکر کوي چې یو عادي کار چې تکي مثلا د ورځې 8 ساعته کار کوي، دا کار تاسو کولای شو توانیدلی شو چې دومره ډیر ژباړي وکړي؟ یعنی د ورځې څو ساعته کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو؟
زه خو کوم وخت نه چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی، مطلب زه داسې نه وم چې زه اوسګار پاتې شوم. د ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دکان ته تلم او هغه کارونه کول، تر اوسه پورې لګیم. د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی، زما اصلي کار نه دی، زما مسلک نه دی. ژباړه زه اوس هم د شوق په توګه کوم، په خامن د شوق په توګه کوله تقریبا 10 کاله مخکې یا درینا کم ما چې شروع کړل. نو اوسه پورې مې اته کتابونه ترجمه کړی دي او دا څه چاپ شوی دي او څه نور چاپ کیږي، خو دا زما غدا د غردانو په خبره پارت ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم داده چې نه چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وای هوزلاړم کار مې وکړ خواري مې وکړل، یو د سده چې یو طب څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه په ځان باندې فشار راولي په ځینو موارد. مهرباني.
نو زه اکثرا دا وایم زما ملګری د دې شاهدان دي، هغوی اکثرا هغوی دا خبره کوي چې ما د خپل ملګرو ډیر وخت، د خپل تفریح ډیر وخت دا ما ډیر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی او په ځان باندې دا فشار منلې چې دا کار کول غواړي، دا زما په ګټه دی، دا د ټولنې په ګټه دی او د دې ضرورت هم دی. یعنی دغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. ایدیال حالت زموږ د خوښي حالت چې موږ به هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې ولرو، موږ د ډېرې امکانات ولرو، په موږ د هیڅ تنسم نه، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي هغوی هم ایدیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري. څوک چې په افغانستان کې دی هغوی د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه د غزوانان او د کورنۍ دوی نه څه باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلی دی نو که په خام لږ ډیره غوړه خوړل اوس به لږ سپور وخورو، یو څه باید قناعت مو شي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف را کم شي، یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغه سي حالتونه چې راځي دغه امتحان په ټوله ټولنه باندې، دغه زمونږ په ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، نو فکر کوم دا ډیر لوی کار دی. او په ډیر زیات خواریم کې په دې برخه کې وکړي، ډیر زیات هلې ځلې مو کوي، ډیر زیات سختې مزغمي په دې ارزه چې انسان یې د پاره باید وکړي.
مننه شنوار صاحب، تاسو کړه تلاندو وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ، د افغان په توګه ما چې څومره لیدلې دي، مثلا پاغه نظم چې دی یو سالمې رواني روغتیا لپاره پکار دی موږ په ځوانانو کې کم دی مثلا د شپې تر 3 بجو پوری ویخ ناستو سا یا لمبیارانو سره مجلس کوا یا ملګرو سره مجلس کوا یا په انلاین بوختو سا بیا درې څلور ساعت خوب نیمو نیمګړې سبا سهار را پاتې هیڅ پلان او کار دې نه دی معلوم د کور نه یو دوه درې خبرې واوري یعنی خپل دغه په ژوند کې نظم په وخت ویده کیدل هر کار چې تلری کاغه کم کاری کاغه ډیر کمزورې کاری هغه ته په وخت باندې رسیدل هغه تر سره کول څه چې دستی دی ته په لاس کې دی هغه ته په ایمانداري او صداقت سره ژمنتیا او تعهد سره مختور تلل دا څومره لرو مونږه په افغان ځوانانو کې
د ژوند یا د اوسېدو بې نظمي زه فکر نه کوم چې دا د انسان په تقریباً ډیر تاثیر ولري تر څو د چاپیریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه وسی دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده ځوانان د خپل خوب یعنی که یو ځوان شپږ ساعت خوب ځای باندې و ساعت په ځای باندې دوه ساعت خوب مو کې هغه انرژي د کار لري او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بي خوبي کله ځوان ته پیدا کیږي او دا اختلالات دي صحي دا به کیږي یا به عادتونه یې د خلکو خو خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم ووسی یو خبره ده مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی په کورنۍ کې د یو ځوان ته ما وختین دا یادونه وکړه او دلته باسونه په وشول د انسان په سر غوته وکړل شي نه د پیسو د ماشين په توګه یا نه د ټول کورنۍ د بوجونو د وړونکو په توګه هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي دغه چې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراش ټول نه مخوانړي یو خوږه خبره واوریدل شي دا یې حق دی زه به درته یو څه وکم په ځوانانو باندې ډیر د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته یاري مزید دوستان په دې باندې خبري زه وخت کې ډیر په کم عمر کې او دې ته مجبور شوم چې کور پرې د مودن د پسې لاشم او زه ډیر کوچنی تازه زلمی وم چې زه روان وم چې زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبتم او په دې باورې نه وم چې زه به ثبت شم کنه سره وی چې ما کتابونه لرل سره وی چې ما ډیګری نه لرل سره وی چې ما ډیر دغه کړیو لا سره ورن لرل مګر ما ته پټولنه کې زه نه نو ما د واسطو د نو موجودیت له وجه نه خو وظیفه پیدا کوله شو نه ما هم کور کې زیل رو ده بلکې ما لپاره یو د تیښتې لار ده د ټول مسایلو نه لکه اوس ډیر ځوانانو ته د افغانستان د وټلو ده نو ملي ځواکونه را تخکار شو چې زبه الته یو څه آرام ومم مګر هغه حالات بل ډول شول او زه راغلم خپل مسلک ته خبرې الی ته د څه وخت راورسید چې مانا د دفاع وزیر دا پښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کوم کوم لارښوونې ستاسو په نظر باندې عملی کړم شم ځان لپاره په دې وخت کې ما ته ډیره سخته جوړه راغله او ما دا زه د ځوانانو لپاره وایم ډیره سخته جوړه راغله د وزیر ماته ویل تا ول او سیلې راکوله چې خیر ما خو د خبره نه کوي ما ورته ویل مال یو وخت کې ما تاسو په وزارت کې یا تاسو په اداره کې د وسکر په توګه د اخیستل کې دوه جواز نه لرو ده نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر راځي د مغه وزارت ما نه مشوره غواړي نو خبره ده د ځوانانو ته زما دغه ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي کورنۍ ته مې دغه ده چې خپل ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي هغه ونرټل شي په بیکاری باندې حالات داسې دي چې د ټول لپاره ناسازګار دي او حکومتونه تاسو وایئ چې موږ د ولس استازیو د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټولو حکومتونو په اولیت کې وسی هم د ځوانان دي چې د ملایان کې سبا مړي شي خو د دوی دغه چارې به څوکړي نو یو هیله چې سره پیدا دي چې د دې ځوان برخه هم د دې حکومت د دې دولت د دې وطن برخه هم او زه هم ک سبا کولای شم چې جوړېدو کې برخه واخلم
مننه سلامت اوسه ما په سی وخت را په کمیدو د مهرتاج لته سونه بلند واورم د شنوارې سبل خبرو داسې ښکاری چې ډیر دې ته چمتو نه دي چې ځوانانو ملامتي ومني تاسو څه نظر لري ځوانان خپل تر کومه هدا پوري په دغه خپل مایوسي او نهیلیو کې ملامت دي
مننه چې ځوانان ملامت کوي دي البته نه ځکه دا موږ مخکې نه ویل چې انسان چې د اجتماعي مخلوق ته اجتماع چې خپل مثبت او منفي تاثیر په غورځوي په انسان باندې. خو متل له پښتو کې وایي چې د بدعمله زوی څخه ړنګه لور ښه ده. دا چې کار نشته روزګار نشته دا یو د نشته د روزګار نشته دی کار نشته د روزګار نشته دی حداقل یو کار زده کولی شم یو کار زده کولی شم داسې یو چا سره کېنستلی شم چې یو مهارت ته زده کړم حداقل دغه ورځ زما هسې نه ضایع کېږي که نن زما په کار را نه شي سبا زما په کار راځي په دغه کې ملامته دي دغه هغه شته امکانات دي چې ځوانان ترې استفاده کولی شي او دغه زما دلیل نه شي کېدلی چې والله زه بېکاره یم زه کوم کار کولی شم دا نه رکامه دن ولرم کوي نه لرم مونږ مخکې یادونه وکړله چې پروان باندې د مادیاتو تر څنګ معنویات هم تاثیر لري هغه معنوي اړخ یې راونیسه که مادي دي لاس پرېښودل معنوي اړخ یې راونیسه که معنوي دي پرېښودل د مادیاتو پاکنه باندې باید فکر وشي د دې پر ځای چې ته دغه منفي فکر سوچ وکړې د چا سره سیان نه وي کار نه لري څه نشي کولی باید دغه فکر وکړي چې څه کولی شم څه کولی شم هدا کال که کار نشم کولی یو کار زده کولی شم
مننه
دغه ملامت دی
مننه سلامت اوسې یاد سب دوه د یکی وخت ما سره پاتې دی غواړم چې ته د خپل خبرې راته راټولې کی لکه مهرتا چې ویل ځوانان څنګه کولای شي لشتو امکاناتو نه او د شتو شرایطو نه ګټه واخلي تاسو مخکې لنډه اشاره وکړه چې پوخه ډیر سخت شرایط وو کتابونه نه وو وسایل نه وو اوس انټرنیټ دی نوی مهارتونه په اسانۍ زده کولای شي لنډ راته ووایي چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته څه
ډیر مننه زه تل ځوانان ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه ده چې انسان د لاسي کتابخانه کې د کیلي او الته د کتاب راولي او ودیولي نن سبا موږ اکثره ځوانان سره موبایل نشته دی اکثره سره د انټرنیټ کې جوړ نشته دی او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفيږي چې هغه دوی ته هیڅ ګټه نه لري نمالن پیغام دار چې دوی د انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته دلار شي الته یو ګوري د ژوند مهارتونه د زده کې دا د زده کې خپل دوامي فشار څنګه قابو کې دا د زده کې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي دا د زده کې چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي څنګه په وخت ود شي څنګه په وخت راپاتېږي څنګه یو ژبه زده کې مثلا د نورو ژبو زده کول خصوصا د انګلیسي زده کول ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي آنلاین ډېر پلیټ فارمونه شته چې د ځوانانو غوښتنې پوري دغه نه حتی پیسې ګټلی شي همدارنګ ځوانان خپل کې سره کېني مجلسونه سره وکړي یو بل ته داډ ورکړي یو بل ته د غوی ملاتړ وکړي رواني ملاتړ وکړي په بازي موارد کې امکاني مالی ملاتړ د یو بل وکړي همدارنګ خپل مشرانو سره کېني د غوی خبرې ووري د غوی کیسې ووري هغه حالات ووري چې هغه په څومره سختو حالاتو راته شو او دغه ځای ته راغلي دي فکر کوم دغه هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره مؤثر دي خو اول باید ځوانان د انګیزه په خپل ځان کې پیدا کړي او دا وګوري چې خپل حالت څه دی
مننه سلامت اوسې وخت را پسې را خلاصو ل درې وړو قدرمنو ملمنو څخه مننه شاعر او لیکوال مهرتاج لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد شاعر او ژورنالیست سید شینواری کورم آباد تربیه خلچه